بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي یو بل خبرونه پایل شو البته پښتو تر نه بجو دوام کوي په دې خبرونه کې بیا هم په کابل کې د تیر شپې د حملې له وروستیو جزئیاتو مو خبرو د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوهمه نیمایي کې درته خبرو خو لومړی حمید هارون عثمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې عمله کوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جومات پرونۍ حمله چې پکې لس تنه وژل شوي په سختو ټکو وغندله او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. پورا خبرونه واورئ. په کابل کې د تیر شپې په حمله کې د درې بریدکوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د قربانیانو په ډله کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. وسلوالو حمله کوونکو تیره شپه د اتو نیمو بجو په شاوخوا کې د کابل په کلوله پشته سیمه کې د پارک پولیس پر میلمستون چې اکثره بهرنیان پکې اوسیږي برید وکړ. حمله کوونکي وروسته له افغان ځواکونو سره ونښتل چې نښتې 15 ساعته دوام وکړ. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جومات پرونۍ حمله په سختو ټکو وغندله. د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې اشرف غني پر جوماتونو او ملا امامانو حملې د اسلام دین سره ښکاره دښمني بللې او عاملین یې هغه جنایتکاران بللي چې هېڅ دین نه لري. پر دغه جومات د شوي برید د تلفاتو شمېر لسو ته ورسېد. د هلمند والي مرستیال محمد جان رسولي وایي تېره ورځ چې کله پر دې جومات حمله وشوه د علماو د شورا غړو هلته غونډه لرله. د رسولي په وینا په قربانیانو کې څلور پولیس دي او یولس تنه هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. قاري یوسف احمدي چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي چې په لشکرګاه کې تېره ورځ 15 تنه وژلي دي. د ترکیې په انتالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه پکې تر 2016 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یوه چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني چې په دغه غونډه کې برخه لري وایي د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ده د ګډون هدف دا دی چې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د 2016 کال تر اخره دوام پیدا کړي. صلاح الدین رباني دا ماموریت د افغانستان لپاره خورا مهم باله. تر دې مخکې تېره ورځ د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ ویلي چې تر 2016 کال وروسته به د ناټو ماموریت په افغانستان کې نظامي نه وي. د ناټو عمومي منشي د ناټو غړو ته دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناټو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي. د افغانستان نږدې 15 ساختماني او لوجستیکی کمپنیو ادعا کړې ده چې امریکایي او ترکی شرکتونه له دوی څخه څه باندې 30 میلیونه امریکایي ډالر پوروړي دي. د افغان کمپنیو استازي تېره ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر دې پیسو نږدې نیم کال تیریږي او دوی د بهرنیو شرکتونو چارواکو ته خبر ورکړی دی خو ستونزه یې نه ده اواره شوې. دغو کمپنیو تېر کال خپل شکایتونه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو دفتر ته هم سپارلي وو. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل
تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
د افغان کمپنیو استازو خبرداری ورکړ که د ملي وحدت حکومت د دوی غم ونخوري دوی به اعتراضونو ته مخه کړي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان په سند ایالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یوه بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې د 15 کراچۍ کې 15 کسان ووژل شول. د اسلامي دولت یاغي ډلې ادعا کړې ده چې دا کسان دوی وژلي دي. داعش په خپل ټویټر پاڼه کې چې په عربي ژبه دی لیکلي دي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یې پر یوه بس چې اسماعیلیان پکې سپاره وه برید کړی دی او ټولې سوارلۍ وژلي دي. د اسماعیلیانو د فرقې مشر کریم آغا خان دغه پیښه په سختو ټکو غندلې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. اوباما د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد ابن نایف او د هغه له مرستیال محمد ابن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان پاچا سلمان واشنگتن ته له سفر څخه ډډه کړې وه. اوباما وویل متحده ایالات او سعودي عربستان ډیر ښه دوستان دي او د دغو اړیکو سابقه د فرانکلین روزویلټ تر وخته رسیږي. اوباما زیاته کړه چې په سیمه کې د ایران د نفوس پر زیاتوالي راپورته شوی کړکېچ اوس دغه اړیکې له سخت چلنج سره مخامخ کړي دي. اوباما او د سعودي عربستان مشرانو دغه راز په دې اړه چې په څه ډول په یمن کې اوربند ټینګېدای شي او هم د یوه پراخ بنسټ او مشروع حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. د دفاع وزارت وایي برید جنرال تحسین ابراهیم تیره ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی محمد چې په ابو علا الافری مشهور و د تل افر په ښار کې د یوه جومات دننه په نښه شو. د عراق د دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت دغه قمندان له خپلو لسګونو ملګرو سره غونډه لرله او په برید کې د ده ملګري هم وژل شوي دي. امریکایي پوځیان وایي چې دوی د دې ادعا په اړه معلومات نه لري. امریکایي ځواکونو همداراز دا خبره رد کړه چې د دوی الوتکو پر جومات برید کړی دی. ناټو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ترکیې په انتالیا کې یو بیان خپور کړ او په هغه کې په کریمیا کې د روسیې پوځي پراختیا وغندله. کریمیا تیر کال مارچ روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په خبري غونډه کې روسیه مخاطب کړه او ویویل دا وایي موږ له روسیې غواړو چې د اوکراین په ختیځ کې قصدي بې ثباتۍ ته شا کړي. د بلتون غوښتونکو له ملاتړه د لاس اخلي خپل ټول ځواکونه او پوځي وسایل دی له اوکراین او د دغه هیواد د پولو له اوږدو وباسي او د سیاسي حل لارې بشپړ حمایت دی وکړي. تمه ده چې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به نن هم د اوکراین پر بحران خبرې وشي. او وروستی خبر دا چې روسیه وایي چې پلی ځواکونه به یې له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي. کرملن دا اعلان تېره ورځ هغه وخت وکړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جکپور روسي پوځي چارواکو سره د تورې بیرې په استراتیژي سوچي کې وکتل. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې تمریناتو کې به پر تروریزم ضد فعالیتونو تمرکز وشي. وروسته تر دې چې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، له لویدیځ سره یې اړیکې خرابې شوې او اوس غواړي چې له چین او هند سره ښه روابط ولري. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل که غوړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې چارواکي وایي د کابل پر یوې مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې د دریو حمله کوونکو په ګډون اته کسان ووژل شول. د حملې په مهال یو شمېر مېلمانه هم د مېلمستون دننه ول. ناتو په افغانستان کې د غونډ ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته په دې هېواد کې بل نوی ماموریت پیلوي.
Today we agreed that we will maintain a presence in Afghanistan even after the end of our
که د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ور نکړل شي دا خبرې به سمه نتیجه ور نکړي. دا غوښتنه د څلور دېرشو ولایتونو ښځو په کابل کې په یوې غونډه کې مطرح کړه.
زنان منابع حیاتي و مهم برای ثبات و تحکیم این پروسه هستند.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي حکومت باید د هغو په لسګونو افغان شرکتونو د غوښتنو په اړه جدي اقدام وکړي چې وایي امریکایي او ترکیې کمپنۍ لسګونه میلیون ډالره پوره وړي دي او دوی ته خپل پور نه ورکوي.
خو دا ډېره جدي ستونزه ده. د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل.
پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په نیمایي کې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه دي اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم درته خبرو. افغان امنیتي چارواکو تایید کړ چې د کابل په یوې مېلمستون د تېرې شپې په حمله کې 15 کسان ووژل شول. پر پینزو کسانو سر بیره دغه راز حمله کون که هم په دې حمله کې د افغان امنیتی ځواکونو په ډزو وژل شول. حمله تیره شپه اتنیمې بجې د کله پشتې پر یوه میلمستون شوې وه چې ویل کیږي نښتو 15 ساعته دوام وکړ. د دې حملې نور جزئیات به له کابله د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق څخه واورو. شفق صاحب، څه نوي جزئیات د دغه حملې په ارتباط؟
بله، سلام علیکم. به کابل امنیتی مسئولین تاییدوي چې په دغه حمله کې 15 تنه بهرنیان وژل شوي او 15 نور زخمي شوي. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمي ویلي دي چې 450 تنه نور بهرني اتباع چې په دغه میلمستون کې چې د فارکلس په نوم باندې ده هلته حاضر وو دغه ژغورل شوي دي. حمله تیرو تنو وختوالو تېره شپه په 3 بجو وکړه او ویل کېږي چې څه باندې 15 ساعته دوی د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. په کابل کې د هند سفیر امر سینا تایید کړي چې د دوی دوه بهرني دوه هندي اتباع په دغه پېړې کې دوی ته تلفات اوښتي دي. او دغه راز په کابل کې د امریکا سفارت هم تایید کړي چې یو امریکایي تبا په دې پېښه کې وژل شوی. لا تر اوسه دقیق معلومات نشته چې دوه نور بهرني اتباع کوم هېواد پورې مربوط دي، خو ټاکل شوی وه چې په دغه پارک پلس میلمستون کې د الحاف حسین کنفرانس ته ترسره کړي دغه حمله مخکې له هغه چې مثلا خاقین سي شوی. او د کابل امنیتي مسؤولینو ویلي چې د حمله په اغلب ګمان د میلمستون له دننه څخه پلان شوی، ځکه چې په دغه پېښه کې د میلمستون محافظینو ته ساتونکو ته مرضوب نه ده اوښتي. نو تر اوسه پورې جزئیات دغه دي او مسؤولیت یې هم تر اوسه پورې د دې حملې چا نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې د دغه ډول حملو مسؤولیت تر ډېره ورسوالو طالبانو منلی دی.
شفق صاحب، له دغې حملې وروسته په کابل ښار کې څه امنیتي تدابیر نیول شوي دي؟ کابل نسبتا یو څو ورځې آرام و.
نو په کابل کې خو دا په تېرو لسو ورځو کې تقریبا دا څلورمه حمله وه. مخکې له هغې نه دوه ځلې انتحاري حملې په تېرو لسو ورځو کې وشوې. د لویې څارنوالۍ پر کارکوونکو فاتې هم درلودل او دغه راز پرون هم د کابل په لویدیځ دارلمان سړک باندې د امنیتي ځواکونو پر یو موټر مقناطیسي مایل وچاودېد چې ویل کېږي دوه نفره پکې کتل شوي دي. نو په مجموع کې په کابل کې خو امنیتي تدابیر ډېر شدید دي، ډېر سخت دي، ولې دغه ډول حملو خلکو ته ډېر سختې اندېښنې راپارولي دي. او دوی دا وایي چې له ټولو تدابیرو سره سره بیا هم وسلوالو مخالفین کولی شي چې دغه ډول انتحاري او حتی وسلوالې حملې او دلیلي حملې ترسره کړي.
بله، نسیم شفق له تاسو مننه. بیا به هم له تاسو وروسته د دې حملې نور جزئیات واورو. خو د یادونې وړ بولو چې د کابل په میلمستون چې په د کلو له پشتې په سیمه کې وسلوالو بېګا شپه حمله وکړه. په دې حمله کې د 15 بهرنیانو په ګډون 8 کسان وژل شوي، 3 حمله کوونکي. د دې حملې په مهال بهرنیان د میلمستون دننه وو، دغه راز یو شمېر افغانان هم د میلمستون دننه وو. ځینې چې ژغورل شوي دي له ازادي راډیو سره یې خبرې کړې دي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
15 ساعته وروسته تر دې چې یوې وسله والې ډلې د کابل په کلو له پشته سیمه کې پر یوه میلمستون برید وکړ، دغه حمله پای ته ورسېده. وسله والو د کابل په وخت تېره شپه د 8:30 بجو خواته د پارک پالس پر میلمستون حمله وکړه. دا ډزې نږدې 2 ساعته وروسته تر دې حملې ورو ورو کمې شوې او امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان له میلمستون څخه ژوندي راویستل. ټاکل شوې وه چې په همدې ځای کې یو کنسرت وشي، خو د راپورونو له مخې د برید په وخت ټول میلمانه چې دې پروګرام ته رابلل شوي وو په پارک پلس میلمستون کې نه وو. حسیب سرحدي له هغو کسانو څخه دی چې د امنیتي ځواکونو له برید وروسته وتوانېده چې د میلمستون څخه راووزي.
ما داخل سن اولی شدیم، داخل سن اولی شدیم، فایر شد خود ما تا اینم یا تقریبا 7 نفر در زیر تختای خواب بودیم.
در برید پر محل یوش میر بهرنیان هم پا میلمستون کی و پا دوی کشپشتن ده هند و چروغ را متخلاص شد. ده حمله پا وقت ده هند سریعظم نرندرا مودی پا خپل تویتر پانه کی بولی کل چه دیر سخت اندش منده. کله له پښته د کابل په څلورمه ناحیه کې هغه سیمه ده چې یو شمیر نور مېلمستونونه هم پکې شته. د دې لپاره چې دا سیمه د هند سفارت ته نږدې ده، نو ځکه هندیان ډېر ورځي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ترڅنګ ځانګړیو افغان ځواکونو برخه واخیسته. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې پر یوه مېلمستون برید کېږي. تر دې مخکې د کابل پر کانتیننتال هوټل، سرینا هوټل، کابل سیټي سنټر او یو شمیر نورو وړو مېلمستونونو ترهګرو بریدونه کړي وو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ناتو پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د اوسني ماموریت له پایته رسېدو وروسته هم خپل پوځیان په دغه هیواد کې وساتي. له افغان ځواکونو سره دا د ناتو د ملاتړ نښه ده. ناتو اوس په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخته وړي چې د روان کال تر اخره هم پایته رسېږي. په دې ماموریت کې د ناتو 2000 روزونکي په افغانستان کې دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
نن د ترکیې په انتالیا ښار کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې دوهمه ورځ ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان پر موضوعاتو ډېرې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له افغانستان سره د ناتو پر دوامدار مشارکت موافقه وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ناتو د مشارکت موده غزول شوې ده. تر دې وروسته د ناتو ماموریت اوږدمهاله دی، ستراتیژیک دی او په یو ډول به انکشافي اړتیاوو او اوږدمهال امنیت ته ځواب وویلی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت څېړنه د 2018 کال تر پایه، د ناتو مشارکت له افغانستان سره تر هغه وروسته او له افغانستان سره د ناتو د مالی مرستو څرنګوالی به د ناتو د مشرانو په راتلونکي غونډه کې چې په 2018 کال کې په پولنډ کې کیږي په تفصیل وڅېړل شي. صلاح الدین ربانی وایي چې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د مدیریت په برخه کې اغیزمن دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې ناتو شاوخوا 2000 پوځیان په افغانستان کې لري. د ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال د دسمبر په 1 ختم شو او بیا د روان کال په پیل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه او هغوی ته سلام مشوره ورکول دي. بل لور ته د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې ملکي ماموریت وي. یانس ستولتنبرګ تیره ورځ په انتالیا کې خبریالانو ته وویل نن موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې به د غوڅ ملاتړ تر ماموریت وروسته هم پاتې شو. د ناتو راتلونکی ماموریت به ملکي وي او د ملکي کسانو له لورې به مخته وړل کېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړیو ته یې دنده سپارلې ده چې د روان کال د اوړي تر اخره په افغانستان کې د ناتو د دوامداره حضور طرحه چمتو کړي.
و امریدل چې ناتو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بیا هم پاتې کیږي او په دې هیواد کې په نوي بڼه د ملکی چارو ماموریت مخته وړي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بغوښ شو.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هغه څه دي چې ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پرې مقالې او لیکلې خبرې کړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه کابل ته د نواز شریف د وروستي سفر په اړه په یوه لیکنه کې وایي د پاکستان صدر اعظم په غیر معمولي توګه افغان طالبان په سختو ټکو وغندل. د لیکنې په وینا دا د دې څرګندوي ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوی تعامل دوام لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي د سې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر چې په افغانستان کې ملي والي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته دې هیواد ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا مسله په ډاګه کړه چې اسلام آباد چمتو دی له کابل سره راکړه ورکړه وکړي. ورځپاڼه وایي په کابل کې نواز شریف د معمول خلاف افغان طالبان په نوم یاد کړل او د هغوی په اړه یې لهجه سخته وه. ورځپاڼې د پاکستان د صدر اعظم دا څرګندونې راخیستې چې ویل د افغانستان له دښمنانو سره به د پاکستان د دښمنانو په توګه چلند کیږي او د پاکستان دښمنان به د افغانستان دښمنان ګڼل کیږي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي د نواز شریف دې سفر له افغان لوري سره چې په خپل هیواد کې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي هیله مندي زیاته کړې، خو لیکي داسې نه ښکاري چې په افغانستان کې د روانه جګړه زر پای ته ورسیږي. افغان طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره په رسمي ډول خبرې اترې رد کړي او په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو د زور ازمایې په خاطر چې دا مهال د خپلو ناتو متحدینو ډېره کمه مرسته لري پراخ بریدونه پیل کړي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې پاکستان پر افغان طالبانو د اغېز لرلو خبره مني، خو وایي دوی په افغانستان کې روانې ناکرارۍ نه کنټرولوي. یو پاکستانی امنیتی چارواکی چې نوم یې نه دی یاد شوی ورسپاڼې ته ویلي د کابل غوښتنې د یو بل مخالف دي. دوی له موږ غواړي چې طالبان وځپو، خو په عین حال کې غواړي چې پر طالبانو د خپل نفوذ څخه کار واخلو او هغوی د خبرو میز ته کینو. د پاکستاني چارواکي ویلي ته به یو سړی یا وژنې او یا به ورسره خبرې کوي. د ګارډن برطانوي ورسپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه کړې او وایي په کابل کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو د وروستۍ غونډې پیغام دا و چې پخواني اختلافات به یوې خواته کوي او افغانستان او پاکستان دواړه به د یو دښمن خلاف جګړه کوي. ګارډن د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د څېړونکي سکاټ سمټ له خولې لیکي له کلونو بې باورۍ او پر یو بل د تورونو له پورې کولو وروسته دواړه هیوادونه اوس نوي مشران لري او د دواړو ترمنځ دواړخیزه دوستانه لهجه صادقانه ښکاري. ښاغلی سمټ زیاته کړې د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکو کې رامنځته شوی ټینګښت رښتینی دی، خو د نوموړي په وینا پوښتنه دا ده چې د اړیکو دا تودوالی به څومره دوام وکړي.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې کیدونکو دی ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې د دې جرګې د امنیتي، دفاعي او نړیوالو اړیکو کمیسیونونه دي له امنیتي مسؤلینو سره یو ځای په هیواد کې د امن او ثبات په خاطر یوه اغیزمنه طرحه جوړه او د تایید لپاره د ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې د مشرتابه په وینا دغه طرحه به تر تایید وروسته د اجرا په خاطر حکومت ته واستول شي، خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي ولسي جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو زیاتوالي ولسی جرګه دې ته اړ کړه چې د یوې جامع او امنیتي طرحې د جوړولو پریکړه وکړي. د دغه جرګې د چهارشنبې د ورځې غونډه تر ډیره د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف باس او وړاندیزونو ته ځانګړې شوې وه. تر ډیرو خبرو وروسته پریکړه دا شوه چې په دې برخه کې یوه طرحه جوړه او حکومت ته ولیږل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د نړیوالو اړیکو، دفاعي او امنیتي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د دغې طرحې د جوړولو په هدف د افغانستان د امنیتي ارګانونو له مسؤلینو سره یو ځای راغونډ شي.
سه کمیسیون دفاعي، امنیتي داخلي و کمیسیون روابط بین المللي هر سه کمیسیون با مسؤولین امنیتي یک جا بشینن، یک طرح جامع امنیتی را برای امنیت افغانستان تدوین بکنه، در یک جلسه دیگه از ولسی جرگه روی اینمی طرح رای گیری خود داشته می باشیم با جانب حکومت روان میکنیم.
د خلکو استازو د نامنیو د لاملونو په اړه بیلابیل موارد په نښه کړل. د دفاع وزیر نه موجودیت، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون، پرانیستي سرحدونه، د سولې په پروسه کې ابهام، د سرپرستوالیانو موجودیت، له جګړې نه د پاکستان ملاتړ، بهرنی سیاست او د امنیتي مسایلو پر وړاندې د حکومت نه چندان پاملرنه په افغانستان کې د نامنیو مهم لاملونه وګڼل شول. تر دې د مخه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په امنیتي چارو کې د یو شمېر ستونزو موجودیت منلی او ویلي و چې د ډېریو دغه ستونزو ریښه په استخباراتي ضعف کې ده. خو د افغانستان اجرایه ستوای چې ولسی جرګه د حکومت پر کړنو د څار حق لري، خو حکومت په دې برخه کې په ځانګړو طرحو کار کړی چې په عملي کېدلو سره به یې ښی لاسته راوړنې ولرو. د اجرایه ریاست د ویان مرسیال جاوید فیصل:
د افغانستان د امنیت مسله د داخلي عبارت تر څنګ خارجي عبارت هم لري. ولسی جرګه د خلکو استازي دي، هغوی د نظارت حق لري، هغوی د حکومت له پلانونو طرحو او فعالیتونو څخه نظارت کوي. ولې حکومت مشخصا د امنیتي برخې لپاره چې اساسي ضرورت او غوښتنه د خلکو ته تر واضحو طرحو باندې کار کړی دی، موږ هیله لرو چې په عملي کېدلو سره به ښکاره نتایج او دستاوردونه ولرو.
کارپوهان وایي چې په کار ده په هیواد کې د نامنیو ریښو ته پام او استخباراتي ارګانونه پیاوړي شي. د دوی په وینا که په دې برخه کې جدي اقدام ونه شي، د ستونزو کچه به تر دې هم زیاته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ سحر له وجود ما خام تر وو وجود پورې اوریدلای شي. که د سولې په خبرو کې ښځو ته ونډه ورنکړل شي، دا خبرې به سمه نتیجه ورنکړي. پر دې مسلې د هغې غونډې برخوالو تاکید وکړ چې پرون په کابل کې جوړه شوې وه او پکې د هیواد له څلور دېرشو ولایتونو څخه له سلو زیاتو ښځو پکې ګډون کړی و. دوی دغه راز وویل: دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد دیارلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې نه شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته رسمی تیاره نه ده خودله خو افغان مرمن په دې پروسه کې د دوی په شامل دو تاکید کوي په دې مقصد په لزګونو افغان مرمنو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بدلون په لسیزه کې د افغان مرمنو د کړنلارې تر نامه لاندې یوه درې ورځنۍ ناسته تنظیم کړې ده دوی وویل له مخالفینو سره د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي خو په دې مذاکراتو کې د ښځو د برخې اخیستنې په اړه اندېښمنې دي په جوړې ناسته کې د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري وویل چې افغان مرمنې دا توان لري چې د سولې په ټینګښت کې فعاله برخه ولري
در روان دی برقراری سول و امنیت زنان منابع حیاتی و مهم برای
خزی د سول او امنیت په چنګخت کې د یوې مهمه او حیاتی منبع حیثیت لري که خزی د خپل نیکو مفکورو په کارول سره د سول او امنیت په چنګولو کې فعال برخه واخلي په هواد کې سول او ثبات چنګیدل شي
دا ناسته د سول او دیموکراسي لپاره د برابرۍ د مؤسسه په مرسته جوړه شوې ده د سولې د پروسې لپاره د یو مشورتي میکانیزم جوړول په دې برخه کې په پرمختګونو د خلکو خبرول او په کې د ښځو فعال ګډون هغه وړاندیزونه و چې په دې ناسته کې مطرح شول دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پکواش په نامه د یوې مؤسسې لخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو د یو شمېر استازو په ګډون په قطر کې یوه غیر رسمي ناسته ترسره شوه سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د خپلو اتو استازو ګډون تایید کړی خو تاکید یې کړی چې دا ناسته د سولې په پروسه کې د ګډون مفهوم نه لري د افغان مېرمنو په دې ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزي وویل چې د سولې په پروسه کې د افغان مېرمنو ګډون یو ضرورت دی
برای گسترش فرهنگ سوم خانم ها نقش اساسی را بازی کرده میتونه
د سولې د فرهنگ په پراختیا کې خزی اساسی نقش لوبولې شي د خزو رای سرنوشت جوړون کړي پر دې مسله ټول سیاست مداران پوهیدل دي د دې لپاره چې د سولې په پروسه کې د خزو برخه زیات شي د سولې د عالی شورا ترڅنګ د فعالو مېرمنو یو مشورتي بورډ جوړ شوی او وبویني چې د سولې په مذاکراتو کې به خزی هم شامل وي
په دې ناسته کې په افغانستان کې د کاناډا سفیر دیبورا لیونز د سولې په پروسه کې د افغان مېرمنو برخه اخیستنه مهمه وبلله او وویل چې د ښځو له ګډون پرته به دا پروسه ښې نتیجې ونه لري څېړونکي وایي فعالې ښځې د دې لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخیستل غواړي چې د خپلو لاسته راوړنو او راتلونکو ټولنیزو فعالیتونو په اړه اندېښمنې دي دوی پخوا تر دې هم تاکید کړی و چې که د سولې مذاکرات کیږي باید د دوی حقونه پکې خوندي وساتل شي
د افغانستان نږدې 60 شرکتونه ادعا کوي چې امریکایي او ترکی کمپنۍ له دوی څخه باندې 100 میلیون ډالر پوره وړي دي دغو شرکتونو له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د خپلو پیسو د ترلاسه کولو لپاره افغان حکومت خبر ورکړی دی او د افغانستان د سوداګرۍ له خونې غوښتي دي چې له دوی سره د دې پیسو په وصولو کې مرسته وکړي احمد شیبر موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړې او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې دا ستونزه ولې پیدا شوې ده الکوزي په ځواب کې وویل
اساسی ستونزه دا ده چې دوی چې کوم قرارداتونه کړي دي دغه قرارداتونه په قرارداتونو کې داسې لیکل شوی ده چې د دوی او د خارجي کمپنۍ په منځ کې چې کوم مشکل پیدا کېږي باید هغه مملکت چې کوم خلک دي هغه مملکت کې باید د دوی سره محکمه وشي او په هغه محکمه کې باید دوی شرکت کړي دا ناممکنه خبره ده موږ ته څوک پیزا ورکوي نه دوی هلته وکیل مدافع نیولی شي چې امریکا ته لاړ شي یا په سرتیر شه ترکیې ته لاړ شي دا نو تاسو تجارت په دغه خلکو ستونزه مني او دا ډېره جدي ستونزه ده د دولت نه او د عدلي ارګانونو نه تقاضا کوي چې دا د دې خلکو مشکل حل
الکوزه سه محترم که چیرته دغه ستونزه په دې حال وي نو د افغانستان دولت په دې برخه کې څه کولی شي
نو دا چون یو حقوقي مسله ده رئیس جمهور په دې سبب تاسې هدایت ورکړو چې باید دا په حقوقي لحاظ باندې د قانون په رڼا کې باید حل شي سرنوالی باید حل کړي سرنوالۍ ته دا مسله تللې ده متاسفانه دغه کمپنیګانې چې دي دغه کمپنیګانې اکثره په افغانستان کې اوس نشته د افغانستان نه وتلي دي دا مشکل باید د امریکا د سفارت او د ترکیې د سفارت سره د وزارت خارجې د طرفه نه جدي تعقیب شي چې تر څو دغه کمپنۍ په هغه ملکونو کې مجبوره شي چې دوی راشي حساب ته حاضر شي او د دې خلکو پیسې ورکړي نو موږ بیا هم اتاق تجارت په دې باندې مصمم دی چې دا رسمان دولت ته اطلاع ورکړي په راتلونکو کې موږ هم غواړو چې محترم رئیس جمهور ته بیا دا عرض وکړو چې د دې خلکو مشکل باید حل شي
د سوداګرۍ د خونو له لوري نشي کېدی چې په کابل کې د ترکیه او د امریکا له سفارتونو سره ارتباط ونیول شي څو د دغو افغان سوداګرو او یا د دغو افغان شرکتونو مشکل هوار شي؟
ولې نه، موږ څلور ځله د ترکیې د سفارت سره او د امریکا د سفارت سره تماس نیولې، رسمي مکتوبونه مو تلیکلي، اسناد موجود دي، دوی ته خواهش کړې ده چې دا موضوع حقوقي مسله ده، دا د خلکو جدي ستونزه ده، په دې کې په لسګونو خلک ځان له دغه یو څو شرکته نه دي، بلکې په لسګونو خلک دي چې هغوی د شرکتونو سره دعوې لري، په شرکتونو یې مالونه خرڅ کړي، ریګې پرې خرڅ کړی، تیګې پرې خرڅ کړي، شګه پرې خرڅه کړي، نور شیان او کار یې کړی، حتی مزدورانو کار کړی، د ګلکارانو کار کړی، د ګلکار د مزدار د بنا د دوی پیسې هم پاتې دي. دا ټول موږ په تفصیل سره دغه سفارتخانو ته ویلي دي، مګر متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه سفارتخانو په دې باندې کوم غږ نه دی کړولی.
یا سوداګری او صنایع د خونې مرستیال خان جان الکوزی چې د افغان شرکتونو د مسؤلینو د هغې ادعا په اړه یې خبرې کولې چې وایي امریکا او ترکی کمپنۍ له دوی څخه په لسګونو میلیون ډالر پوروړي دي او د پور له ورکولو ډډه کوي. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایې ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خپرو. پر دې سربیره دغه راز د سیمې په اړه هم مطالب درته چمتو شوي دي. خو اوس به حمید هارون عثمان ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په کابل کې د تېرې شپې په حمله کې درې برید کوونکو په ګډون اته تنه ووژل شول. د راپورونو له مخې د کابل په کلوله پشته کې پر یوه مېلمستون د حملې په قربانیانو کې یو امریکایي او دوه هندیان شامل دي. افغان ولسمشر د هلمند د لشکرګاه پر جامع جمعات پرونی حمله په سختو ټکو وغندله. پر دغه جمعات د شیو د تلفاتو شمیر لاسو ته ورسید. د ترکیې په انطالیا ښار کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیږي. دغه غونډه چې پرون پرانیستل شوه په کتر 2018 کال وروسته په افغانستان کې د ناټو د ملکي ماموریت لپاره د یوه چوکاټ پر جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان نږدې شپېته ساختماني او لوجستیکي کمپنیو ادعا کړې چې امریکایي او ترکي شرکتونه له دوی څخه باندې 100 میلیونه امریکایي ډالر پوروړي دي. د پاکستان په سندي حالت کې نن عمومي ماتم دی. دغه ماتم وروسته تر دې اعلان شو چې تېره ورځ په یو بس کې د سند په مرکز کراچۍ کې 15 کسان ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې د سعودي عربستان له مشرانو سره د امریکا د هغو هڅو په اړه خبرې وکړې چې هدف یې له ایران سره د یوې اټومي موافقې رامنځته کول دي. د عراق دفاع وزارت وایي چې د اسلامي دولت د افراطي ډلې دوهم سړی د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د عراق په شمال کې ووژل شو. ناتو او اوکراین له روسیې غوښتي دي چې د دوی په وینا د اوکراین په ختیځ کې د دوامداره بې ثباتۍ له هڅو لاس واخلي. او روسیا وایي چې پولیس ځواکونه به له بیلاروس، چین، هند او منګولیا سره یو لړ پوځي تمرینات د روان کال په دوهمه نیمایي کې وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ ویلولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې او د غراز عکسونه هم لیدلی شي. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان د کراچۍ وروستي برید ته په کتو چې د ښځو په ګډون له 40 زیات کسان پکې ووژل شول او مسؤلیت یې هم داعش پلوه جندالله وسله والې ډلې منلی وایي داعش په پاکستان او افغانستان کې په دې وروستیو کې فعالیتونه زیات کړي او که چیرې د دواړو هیوادونو حکومتونه د دې ډلې په وړاندې اقدام ونه کړي ښایي دا ډله خپلو فعالیتونو ته زور ورکړي. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اندېښنه څرګندوي او وایي چې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په پاکستان کې ریښیز غلولي چې ښایي د هیواد په ګډون باندې سیمې لپاره ښې نتیجې ونه لري. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د چهارشنبې په ورځ د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید وشو چې په نتیجه کې د 1400 ښځو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان مړه او 14 نور ټپیان شو. د دې پیښې مسؤلیت د جندالله په نامه وسله والې ډلې ومانه. جندالله د تحریک طالبان پاکستان هغه ډله ده چې تېر میلادي کال په نومبر کې له دې تحریک لارې جلا کړې او د اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې ملاتړ اعلان کړ. په عین حال کې د کراچۍ ښار یو امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته په وینو ککړ یو لیک هم ښودلی چې پکې د داعش په استازیتوب د دغه برید د مسؤلیت اخیستلو ادعا شوې ده. د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي دغو پیښو ته په کتو وایي چې په دې هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ریښې ځغلولي چې ښایي پر پاکستان سربیره به د سیمې د هیوادونو لپاره ښه خبر نه وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې په سیمه کې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په اړه ژوره مطالعه لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ګوره تر اوسه پورې خو چې بعضې واقعات شوي دي د هغې داعش ذمهواري هم اخیستې ده او بیا چې انوستیګیټ شوي دي هغه واقعات نو د هغې نه هغې طرف ته اشاره هم میلاو شوي دي. نو پاکستان کې بنیادي طور له د داعش تنظیم هم دی، د هغې بعضې کمانډران چې دي هغه هم خلکو ته معلوم دي. د دې نه علاوه دا هم ثابته شوې ده چې په افغانستان کې هم د داعش پاکستان کی امشتا دی پمینس کی سیدے نو یو کوارڈینیٹنگ سسٹم امشتا یو ہم ہنگی امشتا بیا پو جلال آباد کی تو واقعی وشوا داگی زمواری مقبول اکڑا ان پو کراچی کی کم واقعی وشوا دی نو داگی زمواری ہم جندولہ یا داعش قبول اکڑے نو دی نا بعد دا دعوی کول بالکل بے معنی دے چے پاکستان کی افغانستان کی دا داعش وجود نشتا.
دا پر روان کال کې د پاکستان په سند ایالت کې دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د دې ایالت په شکارپور خارګوټي کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 25 شیګان وژل شوي. په شکارپور کې د ځانمرګي برید مسولیت هم جندلا وسلوالې ډلې منلې او فهد مروت چې ځان د دغې ډلې ویان معرفي کوي د چهارشنبې پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی به په پاکستان کې پر شیګانو، عیسایانو او نورو مذهبي لږکیو دا ډول بریدونه لا نور هم وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا جندولا یا نورې هغه ډلې چې په پاکستان کې د داعش ملاتړ اعلان کړی د دې وړتیا لري چې دا ډول نور خونړي بریدونه وکړي، عقیل یوسفزی وایي:
تر څو پورې چې موږ د داعش اینټی شیعیزم کوم د وو ایجنډا چې دا هغه باندې موږ دا نه پوه کړی نو دا وخت پورې دلته کې به هم وي. بنیادي طور له د داعش وجود چې دی هغه د شیعګانو یا د دغه نورو خلکو چې په هغه کې اسماعیل خیا نوم راځي او هغه کې کوم چې د وهابیزم نه اخوا کوم مسلکونه وي هغه دوی خپل دشمنان ډیکلیر کړي دي او دغه صورتحال موږ په عراق کې وکتو، دا په شام کې وکتو، دا بیا په افغانستان کې هم داسې اطلاعات دي چې شمالي افغانستان کې چونکه د نورو مسلکونو خلک زیات د بده مرغه چې هلته کې هم دوی بعضې اټیکس کړي دي په دغه فلسفې یا دغه نظریې په بنیاد باندې چې دوی په پاکستان کې نه دا چې فورسز او ولس په نخه کې بلکې دغه خلک چې هغه د دوی نظریاتي مخالف دي هغې به دم دغه اټیکس چې دي نو د دې یو سلسله شروع کړي. د دې خبرې ډېر زیات امکان موجود دی چې په راتلونکي وخت کې د دوی په کارروایانو کې ډېر زیاته اضافه وشي.
د پاکستان جنوبی تجارتي مرکز کراچي له ډېره وخته د قومي، مذهبي او سیاسي تاوتریخوالي له ستونزو سره مخ ده چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستولي دي.
عبدالله حد افغان له هلمند د لیک چې په لشکرګاه کې د طالبانو پرونی برید ډیر ظالمانه او وحشتناک و. طالبان ځان ته څنګه مسلمانان وایي؟ په اسلام کې خود مسلمانانو وژنه منع ده او طالبان په تیره بیا بیا مسلمانان په نښه کوي او وژني. په افغانستان کې الله پاک دې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي تر څو ورور وژنه پای ته ورسول شي. له نورستان ولایت نه قاری محمد مدني لیکي د کابل او هلمند پرونی پیښې غند مخالفین به هیڅ کله هم په دغسې حملو سره خپلو شومو اهدافو ته ونه رسیږي، بلکې د مخالفینو دغسې ناوړه اعمالو په وړاندې به خلک خپله کرکه لا پسې زیاته کړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه نس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو په درمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ییز دفتر د معلولینو د حقوقو د څانګې مسئول محمد اسد صفای ملمدی. صفای سه محترم شرغ لست.
ډیره مننه زه هم خپل ور د ازادي رادیو ټولو قدرمن او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صفای صاحب ک په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 28 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 28 ماده د علم او فرهنګ ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون او څلوېښتمه ماده بلکې ډېرې داسې مادې نورې هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه یې هغه څه څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یې یا اجرایي جنبه یې ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباری دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي د دغه دپاره اجرایي جنبه یې یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړل شي، دغسې په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوې، یا وایو چې مسکن له تعرض مسئون ده یا ملکیت له تعرض نه مسئون ده، کله چې که په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. موږ تمام ورځ په رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغونه ځمکې غصب شوې، دلته دا ځمکې غصب شوې، مګر د دغه غصب دپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کړي کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کړي. او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولې له بده مرغه چې په عملي بڼه ډیره کمه ده، یا وایو چې د مختارې حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمین کړي. موږ یو تاسې ټول افغانستان به د صدیق مختارې له نوم سره چې هغه تخلص مختارې و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې موږ په کمیسیون کې د یو ځل راغی او شکایت یې وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او د دغه اختراعاتو لپاره ماته ځینې اسانتیاوې په کار دي، ځای راته په کار ده، وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملي کړم، او کنه زما دغه هغه نه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړي اداري امور ته، او کسه هم دی په کراتو اداراتو ته تللی و، مګر دغې مادې ته چې موږ ګورو عملي جنبه یې نه درلودله چې دغه ته دغه زمینه نه مسایدېدله، دغه وسایل دته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې دی څنګه د خپلو نوښتونو نه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤول ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دی باید تشویق کړی وی او د دله نوښت نه او اختراع نه استفاده کړی وی نه ده شوی. یعنی عملي جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده. هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملي کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کمه اندازه باندې چې موجود دي دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې په خپلو کارونو کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې څلوېښتمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
موسیقی ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې مادې د لا شاملې کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پښو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د په ډېر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د ده کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا یې چاپوي، په بازار کې خرڅېږي، مګر د ده نه څوک پوښتنه نه کوي. ځکه چې که چیرې ته پوښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړل شي چې د حق محفوظ دی، چې دا د دې حق لري چې بدون د دې نه څوک دا کتاب خپور نه کړي، خرڅ نه کړي، مګر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا تعین کړي چې دغه معنوي حق دی یو د یو شخص چې دغه زحمت ایستلی، یو کتاب لیکلی، یو څه من سره اوسی دی، دغه تلف نه کړي. کله چې جزا د یو څه لپاره موجوده نه وي، هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر پښو لاندې کوي.
صفای صاحب ډېره مننه کور مودان.
له تاسو نه هم مننه کور مودان.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. تر بلې خبرونې چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کده خالو لخکری راغلی کده خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلمو ومني. خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. مینوالو، تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپله نوې لیدلی، نو د قافلې یادونې به مو حتمی له نیکونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو، راځئ چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کوه، تر څو په لاره کې له غلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي، د وویل
کافیلا فکر کوم چې د انسان د چکله چټولنه جوړ کړی دا نو کافیلا سم ور سره رمینسته شوی دا ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریف ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلق د فرضی د کومنی لپاره تلل اغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودل چې په پډلې عزتو غولار شي اغه په کفیلوي تو غولار شي د سې احساسو چې یو خاص کفیلا یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډلا یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو امغه کسانو سرلاره موجود وو مشر به موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه تا د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلودو امغه به لیکدول په ځینو کافیلو کې په د امغه وخت سره مناسب صلاح هم لیکدول کده چې مونږ لیدلې دي ځکه د دې لپاره چې خوړون کې او دړون کې خواناتو د غنه باچی
خغلې همای وای چې په خوا به په قافله کې لی وځي او بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیکدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته
په خونه کپیله زمونږ د اوسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو یو په خونه ولرغونه ډول یو که اوس مونږ تاسو وګورو کوم کانټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټکنالوژي لپاره مختص سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیگ دی دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم مونږ تاسو وګورو په ډلیزتو غ لیگ کوي یعنی په ډلیزتو غ ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ حملری یعنی امنیتی ستنه حملری امداد ول پدا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسیلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګدوي یعنی ډول ډول اوس هم امغه شکل دی خو زمونږ او خيواز اوس پټیلر باندې بدل شوی دی پټیلا باندې بدل شوی دی
د قافلې سردار مرشي د قافلې سردار مرشي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کم شوي وي
تاثیرات ډیر زیات دي ځکه ډیر زیات او د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایل لپاره دغه د تشبیه استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه په خوانی ښکلا ساتلې ده یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوی دا کلمه اوس هم خاسته معلومه چې په ځای باندې استعمال شي فکر کوم چې د کافیلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د کافیلې وجب جدایی هم را منځ ته کده یو څوک په سفر تل یو څوک به یو ځای نه بل ځای ته انتقال ده د یو چا دی وی مور زوی به یو ځای نه بل ځای ته په کاپلا کتل دی وی میرمنه ابرومن میرمنه خوان به یو ځای نه بل ځای ته تل اگر به خپل مشمان خپل مینه به پاتې کده نو جدایی کبن د جدایی یو د بلتون مصلاح چې دا ناغه د د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی کافیله و د کافیلې سره جدایی او بلتون هم ملګری وو د کافیله کلمه په ادبی لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري
د علومه اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفی د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دای په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې موزي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي د دې لپاره دوی رباتونه او کاروان سرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا د شپه کوله یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دوی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي نو په دې اساس به هلته کاروان سرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه د هند نه به بلخ ته بیا به د بلخ نه چین او داسی دی ایران پلور قافلی تللی نو پغو وقت کی دی تلا ضرورت پیشو پلارو کی علاوه دیدی چی کاروان سرایون و رباتون ورته جور شوی و پلارو کی ورته نیخانون یا مینارون هم جور شوی و چی کاروان لار غلط نکلی دی کابل دی چکلی و مناریو لهمه و مینارون دی چی تقریبا 2000 کال مخ کی جور شوی و علاوه دی قافلو دی کاروانونو نبا هغه زیارت کوون کی چې دی بودایی آثارو لپار رات لغو با هم پم دیلارو تکاو او دا مینارونو با دی دوی دی رهنمایی لپار جور شید
قافله گرم نده سالار پا گدو ودو سرده پریخی ده منزل لار پا گدو ودو سرده اوریدون کو پا قافله کی سالار حقا چوک ده چه ده قافله مشری پا غاره لری او کچیری سالار خپل لار غلط کری نو طول قافله پا غلطی لاری ور برابر ولیشی ده کابل پهنتون لیو بل استاد محمود مرهون سر از مک همکار محبوب شا محبوب مرکه کری پا مرکه کی خاغلی مرهون پا قافله کی ده روبات یادونه هم کری ده
قافله به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي د جګړو د پاره تړل کېږي او هر قافله خپل یو مشر به درلودي د یو مشر د خبر رهبری کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لاره کتله او ساتونکي به درلودله چې خپله پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي
رباطونه په مجموعي توګه دغه سې ځایونه چې دوی به هلته هغه ځای محفوظ ګڼئ د ځان دپاره او هلته به اوبه پیدا کېدلې نو دغه ځای کې به دوی د شپې د تیر دپاره پاتې کېدل هلته به اوسېدله یوه شپه به یې تېروله بیا به یې حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباطونه د اوبو پر ځایونه وه ډېر هغه خلک چې ډېر غټ خلک وه هغه به د رباطونه چېرته بیا رباط جوړ کړي هلته به یې شپه جوړ کړه هلته به یې منار هم دروي لکه د احمدشاه بابا رباطونه په ټوله افغانستان کې ډېر مشهور دي احمدشاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به یې شپه تېرول هلته به یې منار دروي
اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او که نه کوي آیا تغییر کړی او که نه
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات دي چې هغه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي اوس هم که تاسو ګورئ د جنوب غرب حوزې یا په مجموعې کې د لوی کندهار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل 25 موټر یو ځای روان یو ډول کالي اغوستي یو ډول لباسونه اغوستي یو ډول بوټونه پرې او روان دي د ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده بیا چې دریږي صرف وسایل یې تغییر کړی دي نور قافله ما قافله ده
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دې په خپله قافله نه درلیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی دی سهولتونه هم هلته راغلي ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر سوي دي ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات څه وو هغه له منځه ځي او ځای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي او پخوا دا حکومتونه منظم نه اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر
دو ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي
زموږ د فرهنګ هغه پخوانی توکي ورسته ورځه لمنځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګو یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیرو کې دغه ډول ارزښتونه وو، خو اوس چې نړۍ ډېره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوي دي، موټرونه ډېر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډېر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللي دي. او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې هم لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې هم لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونه همدلته تمامیږي. کوم راډیو ته لیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.